مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې دي. په ورستی خبری سات کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ ستاسو هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شرنی او تبصری هم در خبرو خو تر هر سمخ کې د دې مهال سیمایز او نړیوال خبرونه وایاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی پاکستان ویلی پر تورخم دروازه جوړول د ترګری د مخنیوي د هڅو برخه ده. د خیبر پښتونخوا په سواد کې نن د فوج پر ضد د خوازخیل بازار تړل سوی وو. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سینټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې د اروپای کمیشن له مشر سره وویني. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی پر تورخم دروازه جوړول د ترګری د مخنیوي د هڅو برخه ده او د پولي منظمول به دوام ولري. د خبره د هیواد بارني چار وزارت ویان نفیز زکریان په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتنې په جواب کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې دروازه جوړول د دواړو هیوادونو اندېښنې له منځه وړي. دوی موږ پوهیږو چې د سرحد تنظیم کول مهم دي. دا د دواړو هیوادونو اندیشنو ته جواب وایي. دا د خلکو تګ راتګ او د ګاډو د منظمولو او د غشان د سرحد دواړو غاړو ته د وسلوالو اوشتل راوشتل د مخنیوي لپاره مهم دي. دا د ترګری د مخنیوي د هلو ځلو برخه ده او دوام به ولري. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستاني چارواکو پر تورخم د دروازې کار نه دی درولی او د پرونی خبرو خلاف ګام یې پورته کړی وو. نوموړي نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې له پاکستاني چارواکو سره په پرونی خبرو کې پر دې سلاسو چې تر هغو چې د خبرو اترو له لارې اوسنۍ لانجه نوي هواره سوي پر دروازه به کار درول کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. د دې شورا ویاند تواب غورزنګ نن د حکومت ویاندویانو په غونډه کې وویل چې افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع کړې خو د حکومت هڅه ده دا لانجه د خبرو له لارې هواره کړي.
تورخم په داسې کې موږ د تاروس لاندې راغلو او موږ یوازې د ملک د دفاع لپاره د عکس العمل په خودلو باندې اکتفا وکړل. د افغانستان دولت تورخم د وروستۍ شخړې د اولې لپاره د ډیپلوماتیکو چینلونو د طریقه د خبرو اترو پر دوام باندې باور لري او ټینګار پر کوي.
بلخوا پښتانه ملت پالوایي افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي. مشال ډیرو سره خبر کې د عوامي نشل ګوند پښتونخوا ملي پارټي او قامي وطن ګوند مشرانو پرون وویل چې دواړو ګاونډي هیوادونه دي د خبرو اترو لاره غوره کړي. په عین حال کې تېره ورځ په پېښور کې به خبري غونډې ته د وینا پر وخت خبر ایجنسي ځینې قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې د پولې د پر سر اختلافات د ټوپک په ځای د جرګو له لارې هواره شي. په تورخم کې وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل کرښه ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي خو افغان سرحدي پولیسو یې مخه ونیوله. په بونو کې بیګا شپه د تیزی سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړسوي او نه څلوېشت ژوبل دي. کډوال وایي باران او سیلې د دوی خیمې ړنګې کړې او دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. یو کډوال عبدالرحیم مشال ریډو سر په خبرو کې نن وویل چارواکي وایي هڅه کوي چې له اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې نن د پوځ پر ضد د خوازخیل بازار تړل سوی وو. د خوازخیل بازار صدر سجاد خان تور لګوي چې پرون عسکرو پر هغو مظاهرچیانو تشدد وکړ چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کولی. د زیاته کړه دوی د فوج له لوړ پوړو ځایي چارواکو سره خبرې کوي او هغو باور ورکړی چې زموږ عسکرو پر ضد به ګامونه اخلي. خو په سواد کې د فوج ویاند کیپټن قمر نن مشالیډو ته وویل چې خلکو د بجلی په اړه احتجاج کولی او د دوی له دې سره هیڅ کار نشته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي او هغو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د حکومت د وایندوانو په غونډه کې وویل افغان فوجانو د ارزګان په چارچینو د ننګرهار په اچین ولسوالیو او په پکتیکا کندهار او هلمند ولایتونو کې عملیات کړي چې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. د دې په نا اوس هم په 14 ولایتونو کې 40 ځای عملیات روان دي. د دې ترڅنګ د پوینا د کمانډو کتاتو لخوا هم 15 عملیات په ټول افغانستان پر مخ وړل کیږي. شاغلی وزیر زیاته کړی چې وسلوالو ته په بیلابیلو سیمو کې مرکز بلاوشتي او یوازې د هغو د نیولو کسانو شمیر شپاړس ته رسیږي. جنرال وزیر همداراز ټینګار وکړ چې د مځکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي عملیات هم روان دي چې وسلوالو ته ډیره مرګ ژوبل په کې اړولې ده، خو د ده د دې ادعاو په آزاده توګه تصدیق نه دی سوی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن پارټي امیدوار ډونالډ ټرمپ او د ګوند یو شمېر نورو غړو اشاره ورکړي پر هغو کسانو چې د ترګري تر څار لاندې فهرست کې شامل دي به د وسلو خرڅولو پر محدودیت غور وکړي. ریپبلیکن ګوند چې تل یې په امریکا کې پر وسلو د هر ډول کنټرول مخالفت کړی، په دې اړه خپل دریځ وروسته له هغې نرموي چې په اورلانډو کې د اسلامي دولت ډلې یو ملاتړي په ډزو کې 49 کسان ووژل. بریدکونکي هم د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د فدرالي پولیسو د ترګري د څار په لیست کې وو. ښاغلی ټرمپ په ټویټر پاڼه کې وویل چې دی به د وسوالو له ځواکمنې ملي ټولنې سره وویني چې د ترګري تر څارنې لاندې کسانو او هم هغو ته چې نمونه یې پر الوتنو د بندیز په لیست کې دی اجازه ورنکړي چې وسلې راونیسي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سینټ پیټرزبرګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپای کمیشن له مشر جان کلود جونکر سره وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې به ممکن د روس او اروپای ټولنې پر اړیکو، پر روس د لګول شوو بندیزونو او د روس د ځوابي اقداماتو همداراز په اروپا کې د کډوالو بحران او نورو مسایلو په اړه بحث وسي. تمه ده چې ښاغلی پوتین او یونکر د شام او یوکرین د سولې د ځنډیدلو خبرو او نورو نړیوالو مسایلو باندې هم خبري وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن ته زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 104 روپی 90 پیسې غستل کیږي او په 105 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپی او په 109 روپی او یا پیسې. یو یورو په 109 روپی 50 پیسې او په 103 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 80 پیسې او په 23 روپی. یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 292 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 28، بنو کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ ټولې خبرونه د مهال په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښه منل شوې نړیوال سرحد دی، نو ځکه ورباندې یو نه بلکې څو دروازې جوړوي. پر اوربند سربین د تورخم لار تړلې ده. هلته د پاکستان پښتنو ملتپاله سیاستوالانو ویلي د تورخم مسالې هواري لپاره د جرګه جوړه کړل شي. په خیبر پښتونخوا کې طوفان او باران یو شمیر کسان وژلې دي. د ترکیې سرې میاشت ټولنه سبا په مومندو کې بېوزله کورنیو ته خواړه ورکوي. ورسره د خیبر د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو ملاتړ کوي.
دا د پټا سره پښومره د سوبیرا ضلع پرتی د ټولو ضلعو کې زمونږ روزګار دی، زمونږ ژوند دی، موږ د نظام سره ښه آشنا یو.
د قبایلي سیمو ولست د مرستو ورکول لپاره چارواکي وایي چې هغوی رجسټر کړی دی.
دغه یتیمان د کونډې دی، مزوره خلتی، هغه ټول موږ ځان سره رجسټر کړی دی.
په خبرونه کې د روژې میاشت ځانګړې لړۍ په برخه کې نن لولس یا قام سره د مینې په اړه د مفتي صاحب خبرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو، پاکستان وایي د تورخم په ګډون بعد د ډیورنډ کرښې په نورو برخو کې هم دروازې جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا نن ماسپښین خبریالانو ته ویل له کابل سره یې خبرې روانې دي او ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. د ویل د ډیورنډ کرښه یوه حل شوې موضوع ده او همدا یو نړیوال منل شوی سرحد دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پولې د انتظام د طریقې کار تر لاندې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې نور گیټونه یا دروازې جوړول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په تورخم گیټ په کار روان وي او د افغانستان نه د پولې د انتظام د طریقې کار په اړه د کومک هیله لرو. په بهرنیو چارو وزارت کې 19 خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا و چې د پولې د انتظام طریقې کار د ترهګرۍ مخنیوي یوه برخه ده.
بالکل دا به د پولې په نورو برخو کې هم جوړول کیږي، ځکه چې د پولې د انتظام طریقه کار بنیادی ډانچه یوازې تورخم پورې نه دی، بلکې زما په خیال ډېرې داسې داخلي لارې دي چې هغې ته به کتل وي، خو ظاهر ده چې دا کار به مرحله وار روان وي.
نفیس زکریا په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم پر پولې کړکېچ ته د جنگ نوم ور نه کړی شي. دوی وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او ډېر سر به دواړه ملکونه په سندي جو ورسي.
پوری تاسو چې بیا بیا یو ټکی استعمالوي د ډز بندې، نو زما په خیال لومبه تاسو د دې ټکی مطلب وګوري. کله چې پر پولو داسې قسمه کړکېچ وي نو هغه د نړۍ په هر دوه ملکونو کې د څه ناڅه له وجې منځته راشي، نو د دې مطلب دا نه دی چې هلته جنگ شروع شي. نو دا کړکېچ هر هغه ملکونو ترمنځ راځي چې پولې لري او هغه بیا د رابطو او د خبرو اترو د لارې هوار کړی شي، او دا عمل موږ هم خپل کړی. او څنګه چې ما تاسو ته وویل، افغانستان سره زموږ اړیکې په مختلفو بنیادونو غیر معمولي دي.
خپلو خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت فیان نفیس زکریا وینا وه چې د ډیورنډ کرښه یو حل شوی معامله ده او دا یو نړیواله پوله ده چې د ملګرو ملتونو په شمول امریکا او برتانیې هم مني.
د رابیا کرم خان رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې او د پاکستان حکومت لخوا په یاد سیمه کې کرفیو لګول شوې ده، خو د پرون راهیسې د دوه اړخیزه ډزو لړۍ درېدلې او تر هغه وروسته دواړو خواوو پر اوربند موافقه وکړه. کله چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره پر رواني لانجې خبرې اترې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم کې د گیټ لګولو په معامله چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې وه هغه ودرېدلې ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال پاکستانی چارواکو سره ولیدل او بیا په تورخم کې هم دواړو خواوو نه امنیتي چارواکو سره یو مختصر ناسته وکړه چې پکې په ډزبندۍ متفق شول، او ځینې عیني شاهدان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته سپین بیرغونه پورته کړل، او چارواکي وایي دغه کړکېچ به اوس د خبرو اترو د لارې حل کړي. پرون او نن په تورخم پوله جګړه نه ده شوې او دواړو خواوو ته خاموشي ده او بېګاش په خلکو په آرام تېره کړې ده. نن په څلورمه ورځ هم په تورخم کې مکمل کرفیو ده او دغه لار لا هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پراته ده، او خبریالانو او عامو خلکو له تورخم ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې په تورخم کې د دوه طرفه جګړې له امله دواړو خواوو ودانیو ته څومره زیان اوړېدلی دی او دغه لاره به کله خلاصېږي. نن هم د خیبر درې په لاره په مختلف ځایونو کې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او تر دې د مورته د تلو اجازه نشته. د دغو گاډو ډرایوران وایي چې په دې ګرمۍ او روژه کې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله یو ډرایور رباني مشال ریډیو ته وایي:
په پلاستیک دانم را بار کړی دا جو کا جلال آباد لا مونږ ته تکلیف دغه دی چې نه روژه بندوبست دا چې ډوډۍ موډۍ غنه اوټل کولا اوستا دی، دغه مشکلات دی راته تزه تراخه چروازی
او یو بل ډرایور محمد سلام وویل:
څلور راځم کې دلته نه سیمې سیملاویږي او نه روزه ما ته سیملاویږي، بس قرار ولاړ څوکم ته پوس نه کوي، کابل ته تلو سیمټم مارکړي بس پرارو لاندې پراته او سره گرمی ده، بس نور څه نشته، بس یو مشکل خو لا ډیر ده، بس پراته نو اتی پیسې می سیم را سره ختم شي، درې څلور راځي او شوي گاډو کې ډیزل هم خلاص دي، او بس نو ځان ته پراته ورته نه
یاد دی وی چې د تیرې توار په ورځ په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هغه مهال وسلواله جګړه پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو په تورخم کې د یو گیټ لګولو په تعمیراتي کار باندې لاس پورې کړ، افغان ځواکونو مخالفت وکړ او مزاحمت شروع کړ. چارواکي وایي چې دغه جګړې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده.
په پاکستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازې د لانجې حل کولو لپاره د جرګه جوړه کړي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کړی چې د زور پر ځای دې د خبرو اترو له لارې دا ستونزه هواره کړي، ځکه چې د دواړو خواو ته پښتانه ځپل کېږي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه د اندېښنې وړ خبره ده. آفتاب شیرپاو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې جګړې حل لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي او ډېر ژر به یوه غونډه هم جوړه کړي.
دواړه ملکونو ته پکار ده چې افهام او تفهیم نه کار واخلي، چې امن قائم دي. امن باندې
آفتاب شیرپا ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې څخه نور خلک ګټه پورته کول غواړي او په موجوده حالاتو کې اعتماد سازی ډېره زیاته مهمه ده. بلخو د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرتر زاهد خان وایي چې د مرکزی حکومت چارواکو سره خبرې کړي چې د تورخم دروازه شخړې په اړه خاموشي ختم کړي او د حل لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي.
د پاکستان حکومت نه دا توقع لرم چې هغه زمونږ دغه مشران چې د پښتانه مخکې کم تللي او دوی دغه په منځ کې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شخړه چې کومه روانه هغه په هغه ټیم کې سره کړه، نن بیا د پښتانه دا مسله حل کولی شي. نو دا خو اله کېدای شي چې د افغانستان حکومت نه خدا مونږ نه کولی چې د هغې حکم هم غواړي. نو د هغې سره اختیار خو نشته، اختیار زمونږ د دې دی نن چې زمونږ د کم سټیټ پاکستان سره اختیار دی.
زاهد خان ویل چې په دښمنۍ او وینې تویدو باندې مسلې نه هواریږي. په دې هر څه کې یوازې پښتانه نه تباه کیږي، بلکې د دې اثرات به په ټوله سیمه وي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت باید داسې ګامونو څخه ډډه وکړي چې په کې ولسونه ځپل کیږي. د ملتپال ګوندونو د کردار په اړه مختار خان یوسفزی ویل
ملتپال ګوندونه ورول کوي، نو هغه به دای چې پاکستان ته به دا خبره کوي چې ته د دې کې څه نه واوړه، ته د افغانستان په خاوره کې نه درو وځي جوړه مخنده کې وباسه مو مداخلت کوو، نو بیا د افغانستان او د پاکستان تعلق کېږي. چې دا نه وي نو څو څو ځله دا مسلسل مداخلت ته پښتانه مشران لاړل، افغانستان په دې قانې کو هغه راغلی نو چې بیا د افغانستان چې مطلب لوی لوی دماکي کې کوم دی اوس خې دا هغه د ملي امنیت په دفتر باندې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله تاو تاریخوال له هغه وروسته ډیر زیات شو، کله چې پاکستان په تورخم کې د ګډ جوړولو کار پیل کړ او افغانستان یې مخالفت وکړ.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د بیلابیلو قومونو مشرانو او ملکانو هم د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د جرګو مرکو او خبرو اترو له لارې دې خپل منځي شخړې هوارې کړي، ځکه چې دوی په وینا د پولې دواړو غاړو ته پښتانه ځپل کیږي. چې وار له مخه لا د تیرو څو لسیزو راهیسې د سیمه د جنگ په حالت کې ده. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبرې غونډې وروسته د باړې تحصیل قام اکاخیل چیف ملک ظاهر شاه مشال لیډو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه پښتانه دي، چې د وړاندې نه د نړۍ په وروسته پاتې قومونو کې شمیر دي او د جنگ او شخړو سره به نور هم وځپلی شي. نو باید د افغانستان او د پاکستان پښتانه د خپل منځه داسې عناصر راوباسي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شر خوروي.
هغه طرف تم پښتون تبا کوي، دې طرف تم پښتون تبا کوي. په دې سرحداتو باندې چې کوم پښتانه پراته دي، هغه د زندګۍ د نیش له ساتنه هم لوند زندګۍ په جګړو باندې مسله نه حل کوي، پښتون په جرګو باندې مسله حل کوي.
ملک رزاق زخخیل وایي چې باید د جرګو مرکو او خبرو د لارې دغه شخړه هواره کړي، ځکه چې د دوی په وینا چرته هم ډس شوی دی، هلته امن نه دی راغلی او چرته چې هم ناسته پاسته او جرګه شوی ده امن یې راوسته دي.
کومه شخړه په ترخم کې روانه ده؟ په دغه کې د افغانستان حکومت له مداخلت نه پکار دا دغه پر نه لګی چې دا کې څه بندس راولو. کومه ګاډ وړ خالق روزي چې هغه په منی سي مولا دا پکور دي چې دا دواړه حکومتونه د جرګې په ذریعه د خبرو په ذریعه باندې دا چې کلم په علاقه کې ډز جوړ شي هغه کې به بدمنی پیلاویږي.
هم د خیبر ایجنسی ملک وارث خان اپریدي چې پخوانی د سفران وزیر مملکت هم وای چې افغانستان کې بهر ملکی مداخلت توجه د دغه گیټ مخالفت کیږي، غنی هم دغه گیټ وو چې د وړاندې نه په دوه هوادونه افغانستان او پاکستان سلاشیو چې غنی په دغه سیمه باندې وسلوال دوه هوادونو ته وړي وروړي. نو باید دغه گیټ جوړولو باندې اختلافات لري شي.
دلته نوې خبره دومره چې دا گیټ اوس نوې جوړیږي موږ ته دا وا چې تخریب کار سی ورسی پاکستان لوري وروړي د غیب د مثبتوالي لپاره دا یو شی یو غړو نو ویل په دې باندې دوه افغانان سترګندې دوه طرف لم د امن پسند خل دي د عوام خو غواړي امن خدا دې حکومتونو خپل پالیسی وي چې په افغانستان کې امن وي په پاکستان کې به امن وي.
د قبایلی سیمو دغه مشرانو د دواړو هیوادونو په مشرانو او ولس باندې غږ وکړو چې د یو بل په ضد باندې نه راپارېږي، ځکه چې یو خوا که دواړو اړخو ته پښتانه پراته دي نو بل خوا د پاکستان امن افغانستان سره او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
اردوونکو سبا جمعه ده او دغه اونیز خبرونه به تاسو اوري. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ځواکونو نښتو لکبل نه یوازې دواړو خواو ته ګڼ مالوړونکي ګاډي ولاړ دي، بلکې د سیمې سوداګران وایي تاو تریخوالي ورته لوی تاوان رسولی دی. دوی وایي دا مسأله د خبرو له لارې هواره کړل شي. کاروباریان وایي د سوداګرۍ نه کېدو لکبل د تورخم دواړو خواو ته د زرګونه کسانو ژوند او واړه کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د تیرې څوار ورځې راهیسې په پاک افغان پوله د دروازې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې شخړه کې نه یوازې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې، بلکې د دغې سره د دواړو غاړو کاروباریانو او عامو خلکو ته هم سخت مالي تاوانونه رسېږي. په پېښور کې د فاټا چیمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان وایي په لاره کې مال وړونکي ټرکونه او لارې ولاړې دي، نو باید داسې فیصلې سمدستي ونشي او نه په دغو سم دست بندیز ولګول شي او دا مسله د خبرو د لارې هواره شي. په تورخم دا شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې پاکستان په دغه ځای په یو گیټ جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د روانو حالاتو له وجې د دوی اقتصاد ته سخت تاوان رسیږي.
اقتصاد زمونږ کاملا په خارجي امتعاو په خارجي مالونو باندې ولاړ دی. مونږ زیاترین تجارت په پاکستان سره د داخلي تجارت د کال د 2 بلیون ډالرو په ارزښت باندې مونږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو، او خصوصا غذایی مواد، سبزیجات او لبنیات او غوښې اولیا مالونه چې دي د ساختماني جنس نه نیولې تر ټولو پورې دا د پاکستان نه راځي، او کې 80% د تورخم د لارې نه راځي. دویمه مسله دا ده چې مونږ د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، زیاترین ترانزیت هم د دغې لارې نه کېږي. تقریبا زمونږ 80% عمومي تجارت زمونږ د دنیا سره د 80% د کراچۍ د لارې نه نیسي.
یو ډرایور چې په دغه لار کې نښتی دی وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
د کلم را بار کړی د مزار راغلی او کار خلاص کړی وزیر جوړ ماتې چې نسته چې وي خور او بل نسته به د جامو ته وګوره سخاب
بلخوا. خانجان الکوزی وایي په کال کې دوی یوازې د نسل کمپنۍ نه د 200 ملیون ډالرو نه تر 300 ملیون ډالرو پورې سامانونه راوړي، او دا وخت د مالونو حالت په خرابېدو دی او ډرایوران هم په لاره په انتظار ستړي شول.
مجموعي ډول موږ د ورځې چې حساب کوو تقریبا 10 ملیون ډالر د افغانستان اقتصاد ضربه، او دغه مالونه چې دا اوس په تورخم کې هغه اړه ولاړو تقریبا په شاګۍ کې یا په کارخانو په رنګ روډ کې یا په نورو ځایونو کې، دا ټول موږ مجبور یو چې بیرته پاکستان کې تخلیه کړو. افغانان حیران دي چې دې مالونو باندې څه وکړي. پاکستانی کمپنۍ هم او پاکستانی تجار هم د ضرر سره مخامخ کیږي. دا اوس د سبزۍ وخت دی، د میوې وخت دی. پاکستان نه په سلونو ټرکونه سبزي د مردان نه په سرتیشه د پېښور د شاوخوا نه افغانستان ته راوړل کېدله. دا ټول توقف، دا ټول خراب خراب شو گنده شولا.
د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز په خوانی مشر او د فاټا یو صنعتکار زاهد شنواره وای لوړان دینه بدمنی او د پاک افغان کړکیچنو اړیکو تجارت ته نقصان رسولی او داسې حالات په سیمه ایز تجارت الله خراب اثر کوي.
ځکه مخکې دوه نیم ارب ډالر دوه طرفه تجارت هغه یو ارب ډالر ته مخکې نه راغورځېدلې دی، ډېر کم شوی دی. او زه دا ګڼم چې دې سره به دا تجارت 10% نور کم شي، چې کوم غیر رسمي تجارت یا تاسو سمګلنګ یا قاچاق ته ویلې شي هغه به زیاتېږي، ځکه چې په هغې لارو باندې اوس هم سختي نشته، مخکې هم پرې سختي نه وه. نو دې سره زه چې کوم رسمي تجارت دی چې مونږ حکومت افغانستان ته ایکسپورټ کوو، کوم پرې ایکسپورټ زیاتېږي او د افغانستان پرې خپل محصول او ټیکسونه ملاوېږي، هغې ته به پکې ډېر زیان به رسېده.
د تاجرانو تر څنګ په زرګونه مزدور کار خلک هم یوې بلې غاړې ته د مزدورۍ لپاره راځي او دغه خلک وایي چې د پولې د بندېدو له امله کاروبارونه خراب شوي دي.
اوریدونکو، تیر ماښام د خیبر پختونخوا د بنو په بیلابیلو سیمو کې د تیزی سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوي او کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او 9 څلوېښت نور کسان ژوبل دي. د روغتیا ځایي چارواکي او پولیټیکل انتظامیه وایي د کډوالو ستونزو هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
کډوال چې په خیمو کې میشته دي وایي تیزې هوا یې خیمې د ځان سره وړلې او دوه کاله وړاندې لګول شوې خیمې خرابې شوې چې د استعمال قابل نه دي. یو کډوال عبدالرحیم وایي سختې هوا او باران د دوی خیمې او سامانونه خراب کړي او ماشومان او مېرمنې یې ژوبل شوې، سو دولت یې ورته مناسب بندوبست وکړي. د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل څنګه چې خبر شول نو د ژوبل شو او مړه شو کسانو کورانو دورې وکړې او دوی سره به هر ممکن تعاون کوي. نوموړی وویل د دوی لپاره به د خیمو هم بندوبست وکړي. تیره ورځ خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم طوفانی باران او هوا خلکو ته ځاني مالی تلفات اړولې دي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا 10 لک خلک بې کوره شوي چې زیاتره په بنو او خاوشا کې میشته دي. په دغه کې زرګونه کډوال بکاخیل کیمپ، د می پول رینګ روډ او خاوشا کې په خیمو کې د 13-2 کلونو نه د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په رپورټ کې واورېدل چې تیر ماښام طوفان او باران تاوان اړولی دی. دا خو صرف د بنو حال و، خو د دغې باران د پاکستان خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې زیاتې ځپلې دي. آیا په راتلونکو کې هم د بارانونو امکان شته او که نه؟ په اړه یې سراج ظهیر معلومات راکوي.
افتونو سره د مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د شورو په مازیګر راغلي باران او طوفان کې په پیښور کې د چتونو راپریوتو له کبله 2 کسان مړه او 30 زیات جوبل شوي دي. د غرنګ په مردان روستم کې 2 کسان مړه او 4 جوبل، په بنو کې 2 مړه او 3 جوبل، په نوخار کې 1 تن مړ او له دې سربیره په ملکن کې هم 2 جوبل شوي دي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې ډاکټر مشتاق شان د بارانونو لړکی و پختل، نو نوموړی وویل چې په پیښور کې د تیرې ورځې د طوفان رفتار د ګنټې په سر 95 کیلومتره او په اسلام آباد کې 55 کیلومتره ریکارډ کړی شوی.
تیز یو غانی چې موږ سره کوم رپورټ شي دی، نو هغه په ارتباط کې په هریپور کې او په پیښور کې رپورټ شي.
کلی چې مشال ریډیو راتلونکو ورځو کې د بارانونو د صورتحال په حق لا د مشتاق شان و پختل، نو د هغه وینا وا
نن ول باران چې کوم دی نو هغه خیبر پختونخوا برنه علاقے کم کے تیار ڈویژن ملکن ڈویژن باز علاقے دی پیخور ویلی کم کے مردان ڈویژن پیخور ڈویژن رہ دی اور سرک کو ہاٹ باز علاقے ہم اچھی دیش ہو بیا دی 21-22 نا چکم خیبر پختونخوا کے باران نہ روان دی ناغے کی دی خان نوال تر چترا لا پورے تقریبا ہر دے کے بعد وقت پا وقت زے پزے باران میں چاہ سشتا
نو موسمیت نو محکمی پا وینا چی دا دا پشکل دا بارانو نو لمڑنے سلسلہ دا چی ورطا پری مونسون بارانو نو ویلے شی او دا سلسلہ برا راتلونکي څو وخت پورې روانه وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ په منځنۍ چپش پک سوی ویشت کلو هرتز اوري. په پېښور کې 5:30 شوې، په کابل کې 5 شوې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره.
پاکستان ویلي پر تورخم دروازه جوړول د ترګري د مخنیوي د هڅو برخه ده او د پولې منظمول به دوام ولري. دا خبره د هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې پر مهال د پوښتنې په جواب کې کړې. خو بلخوا تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي و چې پاکستاني چارواکو پر تورخم د دروازې کار نه دی درولی، د پرونی خبرو خلاف ګامې پورته کړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره په سفارتي هلو ځلو ټینګار کوي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې ول افغان فوجانو په تورخم کې د وطن دفاع کړي، خو د حکومت هڅه ده د لانجه د خبرو للارې هواره سي. پښتانه ملت پال بیا وایي په افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې للارې هواره کړي. دا خبره د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي امنیت ګوند او قومي وطن پارټي مشرانو پرون مشال ریډیو ته کړي. په بنو کې بیګا شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او 940 ژوبل. کډوال وایي باران او سیلې د دوی خیمه اړنګ کړي او دوی ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د خبر پښتونخوا په سواد کې نن د فوج پر ضد د خوازخیل بازار بند کړل شوی و. د خوازخیل بازار صدر سجاد خان تور لګوي چې پرون عسکرو پر هغو مظاهرچیانو تشدد وکړي چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کولی. خو د په سواد کې د فوج کیپټن ویاند کیپټن قمر مشالیډو ته ویلي چې خلکو د بجلی په اړه احتجاج کولی، د دوی له دې سره هیڅ کار نشته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي او غوته ډېره مرګ ژوبله اړولې. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ او د ګوند یو شمېر غړو اشاره وکړه چې پر هغو کسانو چې ترګري تر څار لاندې دي به د وسلو د خرڅولو په محدودیت غور وکړي. او ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سینټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر سره وویني.
تاسو له مشال رادیو خبرونه واوریدل. ویاند عبدالحی کاکړ ورزوی اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریالې رافی رفت انجم د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي کې یو خو د خیبر پختونخوا په کال 2014 ولسم بجټ کې اولس ته د تعلیم، صحت، زراعت او ماحولیات او نور داسې څنګه کې د ترقه حل زلو لپاره د بهترې زیر ورکړې شوی. نو بل خوا سوبي ترافیق مالی مشکلات او باندې قابو موندلو لپاره په اولس ته ټیکسونو بوج هم اچول شوی دی. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا د تر هغه په جنگ کې پړوم به صفکې ولاړه ده چې لوجې د امنیت صورتحال د یو مدیر راهسه خراب را روان دي چې د سم منفي اثرات او د سوبي سماج ژوند معیشت او کاروبار په بده توګه خراب کړي. دا اثرات زر ختمول د چا د وس خبره نه ده، خو بیا هم د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف د بدلون راوستو په ایجنډا کار کوي. ادارې وایي چې دغه وجه ده چې صوبایي حکومت تیر کال د ترقیاتي منصوبو په پیسو کې کمی وکړو. ادارې زیاتوي چې د بجټ اسنادو تر مخه ویزه درخواستونو اخیستو او په هغه مخکې کار کولو ادارې، امیګریشن او کارګو سروس ورکولو والا کمپنیانو باندې هم ټیکس لګولی شوی دی. ادارې اخره کلي کې چې حکومت سره د دې ټیکسونو لګولو نه علاوه بل لار نه وه، خو چې کوم خلکو د دې بجټ نه د فائدې تمه لرله په هغې به د ټیکسونو دا خبره سخته تیریږي. نو دې لپاره صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړې شوې تجویزونو په رڼا کې که بدلون ممکنه وي نو چې وکړی شي، د دې ګام نه به نور صوبو لپاره هم ښه مثال جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپله ادارې کې لیکي چې د سخت ګرمۍ روجې له وجې د ځوانانو سویمنګ پول او نهرونو ته تلل مجبور جوړه شوې ده، خو د دې نهرونو نه خو صفایي شته او نه محفوظه دي. د پېښور په دغه سویمنګ پولو کې د صحت او صفایي خیال نه ساتلی کېږي چې له وجې دغه ځوانان د لامبلو سره یو شمېر د څرمنې مرضونه راوړي. ادارې وایي چې ځای په ځای د ګټرونو پایپونه په نهرونو کې پرانستل شوي دي. دې لپاره قانون هم شته او صوبایي حکومت هم سنجیده دی، خو چې تر څو پورې د نهرونو سره سره د ګټر د اوبو لپاره غټ پایپونه نوي لګولې شوي او دا نهرونه نوی جدا کړی شوی نو پدی بندیز لګول ناممکن دي. ادارې خره کې وایي چې په نهرونو کې پلامبلو بندیز لګولو لپاره عملی ګامونه پورته کولو سره سره دغه کسانو ته د صحت شعور ورکول هم ضروری ده او هم دغه شان د دې سویمنګ پول معاینه دي هم وکړی شي او کوم چې د صحت د اصولو مطابق نوی جوړ هغه دې بند کړی شي او په مالکانو دې جرمانی ولګولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د نرښځیانو یا مخنثانو خلاف د تشدد زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اتوار پر ورځ په منسیری کې پر یوه نرښځي حمله وشوه، خو دغه هیواد د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا ورلد پوسټ وپاڼه لیکي په افغانستان کې چې د طالبانو د واک پر مهال پر ښځو بندیزونه ول، اوس یې شاته پرېښي دي او افغان میرمنې د حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته مخې ته روانې دي. د دواړو مقالو یا لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یوې نرخزي د ډزو پیښې په دغه هیواد کې مظاهرې راپارولې دي. په دغه هیواد کې چارواکي په دې تورنیږي چې د دغه محرومه طبقه خلاف د زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د اتوار په ورځ په مانسیره کې د کاشي په نوم نرخزي باندې دریو نارینهو ډزې وکړې چې کور ته ورننوتي وو. دغه دریو کسانو په مبینه توګه په کاشي هغه وخت حمله وکړه کله چې هغې د هغوی جنسي غوښتنې ونه منلې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه چې عیسایان، هندوان، احمدیان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي، د لا زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي، خو بیا داسې ښکاري پر نرخزیانو تر ټولو بدترینې حملې کیږي. فعالان وایي په تیرو دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 15 نرخزیان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې نرخزیان ودونو ته د ګډا لپاره وربلل کیږي، خو په دې کې ډېر د غربت له امله په جنسي کاروبار اخته شي او د انتظامیې ډېر کم تحفظ ورته ترلاسه وي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي که څه هم په کال 2001 کې په افغانستان د امریکا له یرغل سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت نسکور شو، خو د دغه ډلې واکمنۍ د ښځو په اړه د ولس په سوچ ډېر اثرات پرېښودي دي. مجله لیکي د روزګار په حواله داسې تاثر وي چې د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو کار د عزت وړ دی او په نورو شعبو کې له نارینهو سره د ښځو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. مجله لیکي د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په مرسته ډېرې افغان ښځې د طالبانو د وخت ټولنیزو او اقتصادي بندیزونو خلاف مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې 85% ښځې بې تعلیمه دي، خو د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID د سروې تر مخه 80% افغان ښځې اوس موبایل ټکنالوژي ته لاسرسي لري چې یا خو یې خپل وي او یا یې د کور د کم غړي وي.
اژانس فرانس پریس لیکي په امریکا کې میشت افغانان د فلوریډا پیښې زخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسې پیښو سره یې په هغه هیواد کې ټولنیز ژوند متاثره کیږي او پر خلاف یې ښایي کرکه زیاته شي. د لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد اوروي.
ای پی خبری اجانس لیکي کله چې په امریکا کې میشت افغانان پر دې خبر شول چې د فلوریډا د اورلانډو په پیخه کې ککړ تن د افغانستان سره تعلق لري، نو ډېر اندېښمن شول. فاطمه رحمتي چې د افغانستان سره تعلق لري او په امریکا کې ژوند کوي، وایي پر دغه پیخه ډېره اندېښمنه شوه ځکه چې داسې پیخې د دوی ټولنې او پیژنګلو ته نقصان رسوي. هغه وایي د دوی د ټولنې هر یو تن اندېښمن دی چې دا به څه کیږي ځکه چې داسې پیخې د دوی لپاره ښې نتیجې نه ورکوي او بیا دغه ډیره بده پیښه ده چې پکې خوشا 50 کسان وژل شول. ای پی لیکي په امریکا کې د 80,000 نه تر 300,000 پورې افغانان ژوند کوي، زیاتره په ورجینیا او کالیفورنیا کې میشته او په زرګونو نور په نیویارک کې ژوند کوي، چیرته چې په 1980 کال کې عمر متین هم زیږیدلی وو. فاطمه رحمتي چې په امریکا کې د افغان ښځو د پروګرام رابطه کار هم ده، وایي د دغه پیښې وروسته دوی د ټولو افغان میرمنو یو غونډه راوبلله چې پکې پر دې بحث وکړ باید دوی څنګه د مشکوک خلکو او یا د څه مشکوک کار په اړه په ټولنه کې ځان خبر وساتي او په داسې حالاتو کې څه وکړي. ای پی لیکي په پیرس کې د تیر کال د حملو وروسته د امریکا د سان برناردینو د پیښو وروسته په امریکا کې د مسلمانانو خلاف کرکه زیاته شوې ده چې له وجې په امریکا کې د میشت مسلمانانو لپاره مشکلات زیاتېږي. د امریکا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. ای پی خبری اجانس لیکي په امریکا کې ډیر افغانان ډاکټران، انجینران او استادان دي او ځینې نور بیا په نورو شعبو کې کار کوي او د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
د امریکای فارن پالیسی مجلې ولیکنه دې موضوع ته ځانګړې کړې چې څنګه له منځني ختیځ څخه وخت په وخت افراطي سخت دریځ اسلامي ډلې راوتلې دي او د نړۍ امن یې له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکنه وایي که نړیوال ځواکونه یا طاقتونه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ورهم کړي، ډېره ممکنه ده چې ځای یې د اسلامي سخت دریځو خلکو یوه بله ډله ونیسي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د تیر اتوار ورځې له ترهګر برید وروسته چې د یو افغان الاصل امریکایي په ډزو کې 50 کسان وژل شول د معمول خبرې مخته راغلې. تازیتی پیغامونه واورول شول، د زغم او برداشت لپاره غږونه پورته کړل شول، او یو وار بیا دا سوال وشو چې امریکا د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي. لیکنه وایي تر 1999 کال پورې د نړۍ امن ته د سنی اسلام له لاسه کوم خطر پیښ نه و. لاغې وروسته چې د سنی مسلمانانو یوې ډلې د مکې په تر ټولو لوی جماعت قبضه او د سعودي سلطنت د ړنګېدو غوښتنه وکړه، د سعودي واکمنو د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې خیریه تنظیمونو، سکولونو او مذهبي ادارو ته بې اندازې پیسې ورکول پیل کړل. لیکنه وایي د دغه کار موخه سعودي بادشاهت ته د ورپېښو خطرونو د له منځه وړل وو. همدغه وخت و چې د سختدریز اسلام د پلویانو شمیر په زیاتېدو شو. څو کلونه وروسته چې د خلیج جګړه پای ته ورسېده، القاعده په وجود کې راغله. د امریکا په اورلانډو ښار کې د 50 کسانو د قاتل د ټلیفون خبرې چې دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په لاس ورغلي، ښیي چې نوموړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپله وفاداري اعلان کړې وه. لیکنه وایي داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افراطي سنی اسلام نوې بڼه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا باید د منځني ختیځ له مسلو سره ډېر سروکار ونه لري. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدې هیلری کلینټن هم داسې اشاره ورکړې چې نوموړي ګواکې په دې حق کې نه ده چې په عراق کې د یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیان وساتل شي. لیکنه وایي دا چې د امریکا نوې ولسمشر او اداره باید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د هوایي بریدونو او همداراز د ډرون حملو پروګرام کمزورې او کخه کې دا بیل بحث دی، خو یوه خبره جوته ده چې ولسمشر اوباما به په دغه اړه خپل پلان بدل نه کړي. معنا دا چې دغه اداره به هیڅکله سوریې ته امریکایي ځواکونه ونه لیږي. لیکنه کاږي داسې نه ده چې کنې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ماتې سره به په نړۍ کې د ترهګر بریدونو خاتمه وشي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه په منځني ختیځ کې د سختدریز اسلامي اصولو او پر هغو د عمل کوونکو کسانو د شتون ده چې دغه کار د افراطي وسلوالو ډلو د رامخته کولو له چارو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکا له اوکراین سره د مالی مرستو اعلان کړی چې مقصد یې د هیواد اصلاحاتي بهیر ملاتړ کول دي. سپینه ماڼۍ وایي دا پیسې به د اوکراینی وزیر اعظم د اصلاحاتو په ایجنډا کې د شاملو مهمو نقطو په عملي کولو کې مرسته وکړي. دا کومې نقطې دي او دغه مالی مرسته به په کومو څانګو کې کارول کیږي؟ په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې ژباړه یې ملیحا میرزاده اوروي.
امریکا ویلی روان کال به یوکرین ته 240 میلیون ډالر مرسته ورکوي. دغه مرسته به د هیواد اقتصادي، سیاسي او د انرژي په برخه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره وي. دغه مرسته د جون په 15مه تر هغې وروسته اعلان شوه کله چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکرین له وزیر اعظم ولودمیر ګرویسمن سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دغه مرسته به د جمهوري ادارو او قانون د پیاوړي کولو ترڅنګ د دوامداره اقتصادي ودې بنیاد ایښودلو او له بشري ضرورتونو سره سم په ګامونه پورته کولو کې د یوکرین مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ په خبره د یوکرینی وزیر اعظم اصلاحاتو په ایجنډا کې کسټم اصلاحات، د رشوت خلاف هلې ځلې او هغه آئینی بدلونونه عملی کول شامل دي چې د یوکرین پارلمان د جون په 2مه منظور کړي ول. د دې ترڅنګ رویسمن اراده لري چې د خپلواکې میډیا او مدني ټولنې لپاره ملاتړ زیات او مرکزیت کم کړل شي چې ولس ته ترې ګټه ورسیږي. په انرژي کې اصلاحاتو ته هم رویسمن ژمن دی او غواړي چې د یورپي معیارونو سره سم د ګیسو او برېښنا د مقابلې بازار جوړ کړي. د جون په 9مه سپینې ماڼۍ ویلي چې په بارنو هیوادونو کې د سرمایه‌کاري امریکایي ادارې د 2.5 میلیون ډالرو مالی مرستې منظوري ورکړې چې د یوکرین په یو شمېر شعبو لکه زراعت، تجارت، صحت، انفراسټرکچر، د صارفینو مصنوعاتو او املاکو کې به سرمایه کاری کیږي. د سپینې ماڼۍ په خبره دغه سرمایه کاری له یوکرین سره د 1.5 میلیون ډالرو پخوانیو مالی ژمنو نه علاوه دي. د 2014 کال راهیسې امریکا یوکرین ته د 1.3 بلیون ډالرو مالی مرسته ورکړې چې 1.2 میلیون ډالر پکې د بشري مرستو لپاره ورکړل شوي دي. د یوکرینی وزیر اعظم یو لوړپوړي اقتصادي سلاکار د جون په 15مه رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دغه هیواد تمه لري چې د پیسو نړیواله اداره یا انټرنیشنل مانیټري فنډ به هم د روان کال لپاره د امداد ځنډیدلې برخه چې 1.5 بلیون ډالر جوړیږي ورته ورکړي. دغه فنډونه یوکرین کې له اصلاحاتو سره مشروط دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د وروسته پاتې سیمو د حق لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم جوړ شوی سیاسي غورځنګ ویلي چې تر روژې وروسته به په راهداري کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبرې د کوریډور فرنٹ غړو تیره ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي چې په اړه یې ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د کوریډور فرنٹ او د این پی ولی غړي فرید طوفان د خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا پر ځای پنجاب ته وړلو کې و صوبایي حکومت هم د مرکزي حکومت ملګرتیا شروع کړې ده.
منګل صوبایي حکومت نه دا دي چې تا کوټ کې چې کله تاسو سیکشن 4 لګوي د ځمکو چې دا کوریډور د پر تاسو علي دا ما لګوا او اوس دې د پر کم سروي کې چې کله تا موږ سره وعده کړې و چې دا ځمکه به ال ورکی چې دا کوریډور زمونږ مغربي روټ وي اغه
کوریډور فرنٹ او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود وایي چې د روزي وروسته په اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي او که صوبایي حکومت د وفاق ملګرتیا وساتله نو دغه احتجاجي تحریک به د صوبایي حکومت پر ضد وي.
جلسې جلوس هړتالونه وکړو درنه وکړو دا بجی شروع کوو د تاکوډ نه انشاءالله د تاکوډ جلسه به امید داده چې د شهر کرکړم بندو امید داده چې پاګه کې رادم دادا چې پاګه هغه کړنه چې کوم نواز شریف یې کړی اب اولس په هوا کې جوړ کی بیا د سره کوزیګو بټګرام علي منسهرا ابټ آباد حویلیا او دس زو په خبر نه والا تر ډیر اسماعیل خان درازنده جوب کله سیف الله کوټا گوادر
د چین پاکستان اقتصادی راهداري په اړه د خبري غونډه کې د پارلماني ګوندونو نمائندگان نو موجود خود این پی ولی عوامي ورکر پارټي جمعیت علماء اسلام نظریاتي پښتونخوا ولسی تحریک او د قبایلی وکیلانو د تنظیم غړو د روزې نه پس چین پاکستان اقتصادی راهداري کې خپل حق ترلاسه کول لپاره په احتجاجي تحریک کې د پوره ګډون او ملاتړ اعلان وکړو. د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزی سیکرتر زبیر انجم وایي
جمعیت علماء اسلام نظریاتی من حیث الجماعت په خیبر پختونخوا په بلوچستان په سند او په پنجاب کې کم کم ځای کې جدا موجود ده د تحریک حساب وي د احتجاجي تحریک حساب وي.
د خیبر پختونخوا حکومت هم سو سو والد مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت تور پورې کړه ده چې گوا کې غواړي د راهداري ټوله اسانتیاوي پنجاب ته ووسی او په دې باب لای په صوبایي اسمبلی کې د مغربي لارې د جوړول لپاره قرارداد هم پاس کړه ده. خو بلې خواته مرکزی حکومت وار په وار د کوریډور فرنٹ او د صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي دي. زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سو یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا در سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن.
د زنو سیاسي ګوندونو او د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ته هغه بیان هرکلی کړی چې پکې راغلي زیاتره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدل غواړي. سیاسي اتحاد وایي اوس هغه ورځ نږدې شوې ده چې قبایلی سیمې له اف سی آر خلاصې شي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر ګل ظفر باغی وای
زمونږ د جمهوریت مخونه وسې چې مجيب د جمهوریت خبر ځان د زمونږ आवाज در رسېږي زمونږ لپاره د مسرت او خوشحالي مقرره هاي کوټ کې سنتو وغیرہ چې زمونږ د رسېږي وسی چې صرف جمهوریت کې مونږ جل دي قومي د دایره ته وردان نشو.
د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار محمد وای چې هغه به پخپله او د سیاسي او سماجي ملګرو په مرسته کوشش کوي چې ګنولسته د پاکستان د قانون د لاندې ورکړې شوی ګټه هم وروخی لکه د آزاد دی تعلیم او د وسایلو حقونه.
زما خیم به کړه نظام من پښتونخوا سره شامل شو نو بیا هم د خلکو ته بدا پته نه لګي دی به د تحصیلدار صاحب یا د اے سی صاحب یا د ڈی سی صاحب دفتر ته مغه سي انتظارونه کوي چې دوی ته پته نه وي. په کار دادا چې دې لپاره د یو اویرنس پروګرام وشي نان ګورمنټ ارګنایزیشن ته هم په کار دي زمون ګورمنټ ته هم په کار دي چې هغه لپاره یو خصوصي نظر په دې ولري.
واحد اپریدی وای چې له دې وړاندې چې کوم گورنر وو نو هغه د قبایلی سیمو حیثیت بدلون نه غوښته. ولې اوسنی گورنر او وفاقي وزیر قادر بلوچ غواړي چې ګری بدلون راشي نو هغه یې ستاینه کوي.
دا د فاتا سره په کرخه باندې چې څومره سودی را ضلع پرتی د ټولو ضلعو کې زمونږ روزګار دی زمونږ ژوند دی مونږ د پولیس سره د سکوار سره د نظام سره ښه آشنا یو او بله دا چې په فاتا کې دا چې څومره دا محکمې چې کار کوي که دا د تعلیم محکمه ده که دا د صحت محکمه ده که دا د سی این ډبلیو محکمه ده که دا داسې نورې زکات اوشر محکمه ده څومره محکمې دي دا ټولې د سودی دي
بلخوا ځینې هغه ادارې چې ولستا په بیلابیلو موضوعګانو آگاهی ورکوي هم وای چې هغوی به کوشش کوي چې د خپلو مشرانو نه اجازت واخلي چې ګینې قبایلي ولس د پاکستان د اساسي قانون د لاندې هغوی ته د ورکړل شوي حقونو نه خبر کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د ترکیه سری میاشتې ټولنه نن په پیښور کې د قبایلي سیمو شاوخوا 200 کورنیو ته خواړه ورکوي. د روژې میاشتې سلسلې دا خواړه به سبا په مومندو کې شاوخوا 300 نورو کورنیو ته هم ورکول کیږي. په پیښور کې د خوړو ترلاسه کولو لپاره زیاتره خلک د خیبر تیرا سیمې اوسیدونکي دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو ریډ کریسنت سوسایټي یا د سری میاشتې ټولنې چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې له اړخه د قبایلی سیمو بې کوره شوي 1000 کورنیو ته د روژې راشن ورکوي.
په دغه کې د ټولو قبایلی سیمو خلک دي دلته چې کم زموږ فرډ هیډ کوارټر دی په کې دغه یتیمان د چکم کونډی دی یا چکم مزور خلتی او داسې ولنریبل غریب خلتی هغه ټول مونږ ځان سره رجسٹر کړی دی.
د راشن تر لاسه کول لپاره بې کورشوي خلک په کتارونو کې ولاړ ول او د خپل نوم انتظار یې کولو. دغه بې کورشوي خلکو کې زیاتره ګیله کوله چې د حکومت لخوا ورسره مرستې نه کیږي. درې کال وړاندې د خیبری جنسی د تیرا سیمینا بې کورشوي سپینګیری محمد خان وایي
مخسرا تنن پیر یو دواز له مدد مخ کې شو وو راشن واغه بیر نه بنیما کې بند ک بننم بند علام شته او نیمو خلکو لا ورګی نیمو نه بند ک یاره موږ یې پره پته نه بوځګه چې موږ به تعلیم خلکو غنا او بس څوک هم پختنه تام نه برګی څوک دفتر پوره کې هم نه برګی کیړې هم خیرن وی لوس خاون خیرن وی تعلیم هم نه وی موږ څه یو مخ کې بس مخ کې بس کاته مشرونو چې څنګه خوخه یې سګی.
لتیرا خیبری جنسی یو بل بے کورشوی کس اقبال خان وای چې حکومت کړي کولو ته اړکړی دی نو باید چې حکومت ورسره وس مرستې هم وکړي.
پاروسه کې د تیرا نارا متاثرین شو یو کورونا وسول په دازو یو وشتل بمباری ور باندې وکړي موږ سره هیڅ انداد نه شوای نن نه سنن دای و تورنګي ته مې لاو شولا موږ سره هیڅ انداد نه شو کورونا یې موږ روان کړل وسول ته کې نه ولې یو و در په در یو پر دې کورونا کې وسېګو موږ سره غړ ظلم شروع دی دا په کړه کې وسېګو یو سره سوال کړي او بل سره سوال کړي و کورونا وځو په بل نه وځو مو چوخار کورونا ډاک پاتې دی په تیرو کې ټول یو وسول حکومت هیڅ موږ نه وکړي موږ مالک وي تویل چې موږ په نه درمو.
تیره میاشت د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی وو چې د قبایلی سیمو د بې کورشوي خلکو د واپسې عمل یې تیز کړی دی او د روان کال تر پای به ټول بې کورشوي خلک خپل سیمو ته واپس شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې له خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران څه وایي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها
روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه. امین العصبیه ان یحب الرجل قومه، ای د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی او دا یو شرعي امر دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي، رب شرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کی، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده دا راته اسانه کی، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کی، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدایا یو پیغمبر راوګرځه، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوهیږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادات ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړ، او بیا دغه نه بعد ورته ویل چې ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم، تب بنی اسرائیل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې په خپل ځمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دین معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، د جهاد اصل د رواوالی وجه امداده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دینه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د انبیای کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
مفتی ذاکر الله ذاکری وو. او اوس هم د خپرونې په پای کې له عبدالحی کاکړ څخه بیا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی پر تورخم دروازه جوړول د ترګری د مخنیوي د هڅو برخه ده او د پولی منظمول به دوام لري. دا خبره د دې بعد د بارني چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال د پښتنې په جواب کې وکړه. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر آزاد عمر زاخیلوال ویلي وو چې پاکستانی چارواکو پر تورخم د دروازې کار نه دی درولی او د پرونی خبرو خلاف ګامې پورته کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې ویل افغان پوځیان په تورخم کې د وطن دفاع وکړه، خو د حکومت هڅه دا ده چې لانجه د خبرو د لارې هوار شي. پښتانه ملت پالوای افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړې. مشال ریډو سر په خبرو کې د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي مشران وویل دواړه ګاونډي هیوادونه دي د خبرو اترو لاره غوره کړي. په بنو کې به شپه د تیزې سیلۍ او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او 49 ژوبل دي. کډوال وایي باران او سیلۍ د دوی خیمې ړنګې کړې او دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې نن د فوج پر ضد د خوازخیلی بازار بند کړل شوی و. د خوازخیلی بازار مشر سجاد خان تور لګوي چې پرون عسکرو پر هغو مظاهرچیانو تشدد وکړ چې د پجلۍ لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کوي، خو په سوات کې د فوج بیان کیپټن قمر بشار لډو ته ویلي خلکو د بجلی په اړه احتجاج کولی او د دوی له دې سره هیڅ کار نشته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي او هغو ته یوه ډېره مرجوب لاړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال داود دولت وزیري نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې دا خبره کړې ده. د امریکا ولسمشری لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ګوند یو شمېر غړو اشاره ورکړي چې پر هغو کسانو چې د ترګري تر څار لاندې دي به د وسلو خرڅولو پر محدودیت غور وکړي. ریپبلیکن ګوند تل په امریکا کې پر وسلو د هر ډول کنټرول مخالفت کړی. تاکه سوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سین په ژرګر پر نړیوال اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیشن له مشر سره وویني. د دوی د خبرو ایجنډا به ممکن د روس او اروپایي ټولنې پر اړیکو، پر روس د لګول شوو بندیزونو او د روس د ځوابي اقداماتو او همداراز په اروپا کې د ګډون د کډوالو د بحران او نورو مسالو په اړه بحث وسي.
عبدالحی کاکړ وو چې خبری لنډی زدرتا وړاندې کاوه. د مشال رادیو نه ساته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. پر هم دوه سپو کتاسي پاتې شوي. نو د امریکا غږ ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خوش پدرته غواړم.